رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ملي امنیت پر یو مرکز حمله پای ته رسیدلې. په سلګونو ماتم کوونکو هغه کسان خاور ته وسپارل چې پرون په یو مرګاني برید کې وژل شوي وو، او د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د کړکېچ ساحه مخ په پراخېدو ده.
د خبرونې اوریدو ته مو زیان او شب آشنا هرکلی وایم. نن د پنجشنبې ورځ د اسد د میاشتې 25مه د 2013 کال د اګست میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوې پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي.
آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د 33,000 ډالرو توپیر وینو؟ زه خو د خپل ژوند او د خپل ماشومانو په ژوند کې دغه توپیر نه وینم.
په افغانستان کې د سره صلیب ته د طالبانو تر خبرداري وروسته یاد کمیټه وایي چې غواړي له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د رامنځته شوې ستونزې هواري کړي.
موږ زیار باسو چې همیشه هڅه کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زموږ سره هیڅ
درانو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د پنځشنبه په ورځ څلورو ټوپکوالاو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د استخباراتو پر یوې ودانۍ برید وکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې څلور واړه برید کوونکي وژل شوي او حمله پای ته رسېدلې. په کابل کې زموږ خبریال ممتاز بهیر د کورنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکي اړیکو د مشاور بهار مهر له قوله رپورټ ورکوي چې سهار په 10 بجو د قلعه وزیر په سیمه کې واقع په 5مه امنیتي حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر لومړی د خپل ځان پورې تړلي بمونه وچول او بیا درې نور ملګرو پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې وکړې. د برید مسؤلیت لا تر اوسه پورې په چاپ غاړه نه اخیستی، خو فکر کېږي چې طالبانو او یا د داعش وسلوالو به کړی. له بلې خوا په اسلام آباد کې د امریکا غا خبریال عائشه تنظیم د پژواک خبري اژانس په حواله رپورټ ورکوي چې طالبانو د روزګان ولایت د دهراوت په ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي قواو او یا غړي په یو نظامي مرکز کې محاصره کړي دي. همداراز طالبانو د چهارشنبې په ورځ په زابل کې ولایتي مرکز قلات سره چیرمه د افغانستان د ملي پولیسو پر پوسټ برید کړي او څو تنه پولیسان وژل دي. حکومتي سرچینې وایي چې یو شمېر وسلوال هم په ځوابي ډزو کې وژل شو. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. په سلګونو ماتم کوونکو نن د پنځشنبه په ورځ هغه کسان خاور ته وسپارل چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شیعهګانو د یو فرهنګي مرکز مخې ته د یو ځانمرګي بریدګر په حمله کې وژل شوي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې 15 کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امریکا غږ ته ویل چې 50 کسان وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي. د دغه خونړۍ حملې قربانیان زیاتره یو شمېر ځوانانو چې د کانکور د ازموینې لپاره ځانونه تیارول. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان نړیوال وجې صندوق یونیسف په افغانستان کې د کم عمره ځوانانو سره د ژوند په ټولو برخو کې د ناروا سلوک او ظلم په باب ژوره اندېښنه ښودلې. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي کوم کسان چې د چهارشنبې په ورځ وژل شو د زیاترو عمرونه د 14 کلونو تر منځ وو. یونیسف وایي چې د ماشومانو په خلاف دا ډول د غندنې وړ عمل باید نور پای ته ورسیږي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستندوی دفتر یا یونما خبرداری ورکړی چې په غزنی کې د خلکو د ورځني ژوند شرایط خرابیږي. د دې رپورټ غټه کې شافی سردار تاسو لولي.
یونما ویلي دي چې په دغه پر نفوس ښار کې د تیرو 5 ورځو پرلهپسې جګړو په نتیجه کې یو غټ بشري بحران رامنځته سوی دی. د 150 ملکیانو د وژل کېدو په اړه ورته اطلاعات رسېدلي دي. په خونړیو جګړو کې په سلګونو حکومتي عسکر، پولیس او وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. روغتونونه د جنگ له زخمیانو څخه ډک سوي دي او په سلګونه خلک له دغه ښار څخه وتلي دي. 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په سلګونو ملکیان وژل سوي او یا زخمیان سوي دي. د دا کال د ملکی تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی کال دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې او شفافیت د څارنې ادارې د حکومت نه غوښتلی دي چې له هغو حکومتي ارکانو او ممبرانو د پیسو درک ولګوي چې له دولتي خزانې نه غلا کړې وي او یا د رشوت خوړلو او اختلاس په وسیله پیسې پیدا کړې وي او په خارجي بانکونو کې اچولې وي. د دغه ادارې مشر سید اکرام فضلي نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ردیف ته وویل
افغانستان ته سلګونه میلیارد ډالر مرستې راغلې، د هر افغان په سر باندې تقریبا 33000 ډالر مصرف شوی. آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د 33000 ډالرو توپیر وینو؟
افضلی وای تر څو چې حکومت د نړیوال ټولنې په همکارۍ غلا شوي پیسې راونه باسي، خلک باید د رشوت په خلاف د مبارزې د ختمولو په اړه په خبرو باور او یقین وکړي. یقین ونه کی ګمان کیږي چې د تیرو 19 کلونو په دوران کې لوړپولو دولتي چارواکو او د ځینو خیریه مؤسساتو مشرانو په غیر قانوني توګه په میلیاردونو ډالر خارجي بانکونو ته انتقال کړی دي او شخصي کاروبارونه پرې کوي. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. حکومت د هغو قیدیانو ځینې غوښتنې منلي چې له تیرو 12 ورځو نه د پولیس څرخي په عمومي مبحث کې د لوګي احتساب کړی و. قیدیانو ټول شپه غوښتنې کړې وې. د یو سیاسي قیدی قاري محمد ایوب په وینا څلور منل شوې دي. قاري ایوب امریکا غک آشنا ردیف ته وویل چې د حکومت یو هیئت ورسره خبرې کړې او د هغوی دا غوښتنې منلې چې سرنوشت یې باید زر تر زره وټاکل شي او قیدان باید د اوږدې مودې پورې بې سرنوشت ته په اسارت او بند کې ونساتل شي. په کابل کې زموږ خبریال اکرم شنوار په خپل رپورټ کې وایي چې دا وخت 9500 قیدیان د پولیس ترخي په مابس کې پراته دي چې زیاتره د ټریریزم په شک نیول شوي دي. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ سیاسي او اقتصادي کړکیچ مخ په پراخېدو دی، سپینې ماڼۍ وای امریکا به هیڅکله هم له یو سوي مبالغ انډریو برسن سره د ترکیې د چارواکو ناروا رویه هیره نه کړي. د امریکا غږ د امریکا له خارجه وزارت نه به د خبریالې سنډي سند رپورټ خلاصه نوشابه آشنا ته استدر واورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دواړه څو واره شخصا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نه غوښتي وو چې انډریو برنسن سمدستي خوشي کړي. د ترکیې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ له خوشي کولو نه انکار وکړ. متحده ایالاتو په ترکیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکیې پر فولادو او المونیم باندې ګمرکي محصول لوړ کړ. د ترکیې د لیرې نرخ رالوېدلی دی. سپینې ماڼۍ او خارجه وزارت دواړه ویلي دي چې د عیسوي مبلغ انډریو برنسن له خوشې کولو نه انکار د ترکیې او امریکا اړیکو ته ډېره سخته ضربه رسولې. که دا مشکل زر حل نه شي نو د ناټو د تړون د دواړو غړو ترمنځ شاید چې اړیکې نورې هم خراب شي. برنسن تقریبا 2 کاله مخکې د یوې ناکامه نظامي کودتا نه وروسته د ترکیې پولیسو له کودتاچیانو سره د پټو اړیکو ساتلو په تور ونیو. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم د دې ساتو لن خبرونه. د قطر شاهي دولت اعلان کړی دی چې د ترکیې اقتصادي زیربناو کې د 15 میلیارد ډالرو پانګې اچونو نیت لري. د چین، هوانګ او هانګ کانګ چارواکو خبري رسنۍ او مطبوعاتو ته خبرداری ورکړې چې د هغه سړي د پیغام خپرولو نه ډډه وکړي چې له چین نه د هانګ کانګ د بشپړې ازادۍ او استقلال غوښتنه کړې. په روان هفته کې د هانګ کانګ د ملي ګوند مشر انډریو چان هوتین ویلو چې هانګ کانګ باید له چین خپل ازادي واخلي، ځکه چې د هغه په وینا چین په خپل ذات کې وغټه امپراتوري ده او هانګ کانګ پکې نه ځایږي. انډریو چان پر امریکا او نورو لیدوزو هیوادونو هم غږ کړی چې د هانګ کانګ خودمختاري او استقلال په رسمیت وپیژني. د امریکا خارجه وزارت په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو غندنه کړې، خو وایي چې د افغانستان د حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي چې غواړي له طالبانو سره د خبرو اترو لارې ستونزې هوارې کړي. په دې اکله درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. خو تر دې مخکې په دې حال کې چې نن په کابل ښار کې د ملي امنیت په یو تعلیمي مرکز وسلوالو جګړه کوله، بل ورته بیا د موعود د روزنیز مرکز د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د قربانیانو جسدونه خاورو ته سپارل کېدل. د عامې روغتیا وزارت د تیرې ورځې د ځانمرګي برید د مرګ ژوبل شمېره کرا کړې او نن ویل چې په دې پیښه کې 34 تنه وژل شوي او 45 تنه نور ټپیان دي. په دې اکله په موقعې د رحیم ګل څاروان رپورټ.
دا د هغه یو ځوان متعلم جسد دی چې تیر ورځ د موت په روزنیز مرکز په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. دا د پڅیر د لسګونو نورو وژل شوو جسدونه چې تیر ورځ د دشتي برچی په سیمه کې د موت په روزنیز مرکز کې وژل شوي وو، نن د امید سبز په ښارګوټي کې خاورو ته وسپارل شول.
انګیزه اختلاف بین شیعه او سنی هست.
د دې بریدونو یوه انګیزه د شیعه او سنی ترمنځ د اختلاف رامنځته کول دي. خلک پوه دي چې د شیعه او سنی ترمنځ باید اختلاف نه وي. افغانستان یوازینی ځای دی چې دلته د شیعه او سنی اختلاف نشته. دوهمه انګیزه جهالت دی، دوی علم نه خوښوي.
دا د دشتي برچی په سیمه کې د موعود روزنیز مرکز دی. نن د دې مرکز مخې ته د هغو وژل شوو د کورنیو د غړو ګڼو ګڼه وه چې تېره ورځ مازدیګر په ځانمرګي برید کې وژل شوي.
دا هغه خونه ده او هغه بیکونه دي چې تېر ورځ د متعلمینو پات شوي دي. دلته یو شمېر کورنۍ راغلي دي او دوی هغه بیکونه چې دوی د کورنۍ د غړو دي دا لټوي.
دا میرمن د خپلې وی وژل شوي خپلوانې بکسه لټوي.
ما بایگ آمینه رو میکنم.
آمینه کی بوده؟
آمینه دختر مامایم است.
و اینجا بدرس آمده بودن؟
آمده گی کنکور مامایم.
در موعود پدی روزنیز مرکز که لاهم کورانی خپل لطوی چی او رکتی؟
اینجا میامه درس میخواندال مادرش دی دورو چغزه خانش مانده. که ازش برا ما آمدیم جار میپالیم نب اینه ما قچیز شنه یافتیم.
دوستوی ما سک دیروز هم گشتیم شفاخونه رو گشتیم متاسفانه پیدا نکدیم. حال اینجا اومدیم هم بایکی هایشم که میخواستیم سیل کنیم پیدا نتونستیم.
دا هغه ټولګی دی چې تیر ورځ پکې یو ځانمرګي برید کوونکی ځانمرګي برید وکړ. دلته د دې محل دا اوسیدونکي وایي چې په دغه ټولګي کې به هر ورځ لسګونو زده کوونکو درس ویلی او په درس باندې بوخت ول.
د سیمې خلک د امنیت غوښتونکي دي.
پنجمین بار است که در عملات
دا پنځم برید دی چې د دشتي برچی په سیمه کې پر علمي او مذهبي مرکزونو کېږي. که امنیت نسنی ولای نو خلکو ته د خپل سیمو امنیت وسپاري.
خو امنیت قومندان چې د سیمې په ځای کې وایي د کورساتون کې غفلت کړی دی.
دغه انتحاریانې کې دي، دغه مشکلات وو، د سنځوي دلته د موږ د تشیع پورونو باندې اما په همدې خاطر یې وازه بله متشکیل کړه. نور سنځه د امنیتي وه، امنیتي خو هغه د ګارد لرلو اسلحه ورسره وه، چکو تلاشۍ دپاره خلک ناست وو. دا چې ګارد غفلت کړی دی.
د موعود په دې روزنیز مرکز د تېرې ورځې په دې ځانمرګي برید کې 43 تنه وژل شوي او 55 نور بیا ټپیان شوي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د ترخی پله بندیانو ولې 12 ورځې پر لپسې اعتصاب وکړ؟ د دې پوښتنې ځواب به د ترخی پله د یو بندي له خولې لږ وروسته په یوې مرکې کې واورئ. خو په همدې اړوند درته رپورټ لرو. په افغانستان کې د سره صلیب د طالبانو تر خبرداري وروسته یاد کمیټه وایي چې غواړي له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د ستونزې هواري کړي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې وایاندې رویا موسوي نن ویلي چې دوی د یو بې پرې بنسټ په توګه تل هڅه کړې ده چې له ټولو زندانیانو سره انساني چلند وشي. په موقعی په دې اکړه د ازادي راډیو رپورټ ده.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سره صلیب په بېتفاوتۍ انتقاد وکړ، د کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې دا موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاندې رویا موسوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سره صلیب کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو د یو بې پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او ورسره مرستې وکړي.
هسته کوو چې غیر جانبداري او بطرفي زمونږ سره حفظ کوو. په همدې خاطر زمونږ لاست کتنه په زندان کې هغه 14 اگست و چې زمونږ همکار په زندان کې لیدنه کوو، کتنه کوو. هدف دا ده چې مونږ خپل مطمئن شو چې له زندانیانو سره د انساني اساسي
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې په پلچرخي کې د زندانیانو د اعتصاب په اړوند د سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبان ویلی لستر صلیب سره امنیتی ژمنه لغوه کړي او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د سره صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغې انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړي کنه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده د جنگ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. د پلچرخي زندان زندانیانو د نږدې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی او د خپل حقونه عملي کېدل غواړي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویه بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد دا کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کېږي دوی بشردوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید د دې کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي. هغه کسان چې خدمات ته ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري، متاسفانه دوی نشي کولی چې
دی وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي چې د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوې پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. په دې اکله درته رپورټ لرو لږ وروسته اوري. په کابل کې د ترخی پله په زندان کې یو شمیر بندیانو د خپلو یو شمیر غوښتنو د منلو لپاره د 12 پرله پسې ورځو لپاره احتساب وکړ. احتساب کوونکو د چهارشنبې د ورځې په مازیګر د احتساب وروسته له هغه پای ته ورسوه چې افغان حکومت د احتساب کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو همکار اکرام شینواري د ترخی پله په زندان کې د یو احتساب کوونکي بندي قاری محمد ایوب سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
محترم کریم اوالی صبح صاحب، که در سرخی پل در زندان در بندیان رو حساب پارا معلومات را کهی چه آیا در حساب او سمروان دیه که پایت رسیده لی؟
نه، فرون در پلیچرخی در مابس در طول بلاکوی حساب پایت ورسیده بندیانو بازی غشتنی دلو دیه فرون در سنا جرگه سخه شمال کوزی اغرا لی او در رئیس مابسین ماوین را لی او شامیر خان را لی نو دا خلق را لی بیا لدیو که منزگلی تو بندی از نور بلور غشتنی او من لی دوی غشتنی پاتس وی چه اغای وزا نیسک ماده و او بلی در مستثنا ماده و اغا غشتنی پاتس و لی در نور غشتنی در سلور غشتنی او من لی نزمر حساب پایت ورسیدی پرون را
ساتی غشتنی سوی؟
نزمر غشتنی شپاش ماده وی یا او ماده اول غشتنمو در ایدامیان سرنویشتو چه د ایدامیان سرنویشت باید معلوم شي. دوم غوښتنه ولایتو ته تبدیلی وه او دریم غوښتنه مو د صعب العلاج او کبرسین بندیانو او څلورم غوښتنه زموږ دغه د الزامیت غوښتنه وه. داسې نورې غوښتنې موږ درلودې خو د ټولو غوښتنو د جملې څخه څلور غوښتنې ومنل شوې چې هغه د رئیس صاحب جمهور فرمان موږ ته راوي هغه فرمان یې راته تشریح کړي. نو بیا د سناتور محمد هاشم الکوزي په منځګړیتوب باندې چې دوی زموږ سره تعهد مو کې چاغه د نسب ماده او هغه د مستثنا ماده هغه به هم یو ماده در فنامه د 650 چاغه به تعدیل شي ان شاء الله هغه واده هم راکړه او څلور غشتنې هم نه لري نو حساب پای ته ورسېږي.
آیا دا حساب یوازې ساسي په بلاکو
دا حساب ټول د پلیچرخي ټول بلاکو شروع کړیو ما به خاص هم شروع کړیو ټول پلیچرخي په اتفاق د حساب شروع کړیو او حساب ډول سره دوام وکړي. نو پرون د حساب ډول سم ورځ و چې پای ته ورسېږي.
د بندیانو سره د ساتونکو چلند څنګه دی؟
د خلکو سره د مسولینو وضعیت سم دی. ټول بندیان د دیو سره کوم مشکل نه لري. تنها او تنها د مابس داخل د بودوبای ځای چې دی تنگ دی ځکه دا زندان چې جوړ شوی دی د 15,000 بندیانو گنجایش لري خو په حال 10,000 بندیان نیواز د پولیسو په مابس کې وسیږي چې 2,000 او 3,000 تقریبا هلته د مابس خاص په هغه بیا جدا مابس کې جوړ شوی دی. نو د بودوبای ځای چې دی تنگ دی نور ان شاء الله مشکلات نشته خو زموږ حساب پر دې وړو غوښتنو باندې نو زموږ حساب ماته ویل چې هغه زموږ غوښتنې د رئیس صاحب جمهور څخه وي یا د هغه لوړ رتبه مسولینو څخه وي دلته د ماغس مسولینو سره زموږ کوم مشکل نشته.
هغوی چې په اعدام محکوم شوي په دغه زندان کې شمېر څو تنو ته رسیږي؟
دقیق شمیر ما ته معلوم ندی، خو د اعدامیانو موضوع د اعدامیانو د تقریبا داسې کسان دلته شته چې 15 کاله 16 کاله 18 کاله داسې خلک هم لرو چې دلته 18 کاله په زندان کې تیر کړي دي. هره ورځ د دوی دپاره مرګ دی، هره لحظه د دوی دپاره مرګ دی، نه یوازې د دوی دپاره بلکې د دوی د کورنیو دپاره. دوی بې سرنوشته پراته وه، نه یې دام کړي دي او نه هم سرنوشت معلوم شوی دی. نو د دې خلکو سرنوشت زموږ یوه غوښتنه دا وه.
ولایتونو ته د تبدیلۍ مسله څنګه ده؟
دا خبره باید وکړم چې د ولایتو تبدیلي یې داسې راسره ومنله چې هغه په کټګوریو باندې تقسیم کړې وه. کومو خلکو چې تر 15 کاله کم قید پاته دی هغه ولایتو ته تبدیلېدای شي، هغه خپل ولایت ته تبدیلېدای شي. که د خپل ولایت شرایط برابر نه وي بیا هغه په هغه زون کې هغه همسایه ولایت ته بیا تبدیلېدای شي. دا خبره یې راسره ومنل، د رئیس صاحب جمهور فرمان یې راوی، هغه یې راته تشریح کړي. نو بالاخره بیا زموږ اجتماع پای ته ورسېد.
د مرکې نه مننه.
تشکر.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د شفافیت د څار اداروي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوي پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. په دې اړه پام وکړئ د لیمینیازی رپورت ته.
د افغانستان د شفافیت د څار اداروي په تیرو 10 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا میلیاردونه ډالر مرسته وشوه چې د دغو مرستو ډیره برخه یې زورواکو او مفسدو چارواکو د فساد له لارې خوړلې ده. د شفافیت دا اداره وایي چې دا مرستې د افغانستان د خلکو حق وي او باید بیرته خلکو ته ورکړل شي. د دې ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل له افغان حکومت غواړي چې د غلا شوو پیسو د ورکړې مسله د جدي ونیسي، ځکه دا د افغانستان د عام ولس حق دی.
افغانستان ته 1,000,000,000,000 ډالر مرستې راغلې. یوازې امریکې 1,000,000,000,000 ډالر د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې مصرف کړي. دا د نظامی مصارفو یا لګښتونو پورې تړاو نه لري. کوم نظامی مصارف چې کړي هغه بیل دي. دا یوازې په بیا جوړونه په بیا رغونه کې دغه پیسې مصرف شوي. که چیرته په ټوله کې وګورو د هر افغان په سر باندې تقریبا 33,000 ډالر مصرف شوی. آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د 33,000 ډالرو توپیر وینو؟ زه خو د خپل ژوند او د خپلو ماشومانو په ژوند کې دغه توپیر چې مرسته ما سره شوي دا توپیر زه نه وینم. او زه مطمئن یم چې هیڅ افغان به دغه توپیر بغیر له هغه فاسدینو نه چې هر څه یې چور او تالا کړل او د وطن نه یې د باندې وړل نور خلکو په ژوند کې ډیر کمه فیصدي کې کېدی چې دغه تغییر راغلی.
دوی له نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه لري چې په دې برخه کې د حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی افضلي وویل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او حکومت لخوا فساد ته د یوې ستونزې په توګه نه کتل کیږي.
حکومت افغانستان 4 سال پیش در آغازین روزها
افغان حکومت 4 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون به جوړوي، خو لا نه دی جوړ شوی. دا حکومت منځ کې جدي مخالفت هم دی چې یو خپلواک بنسټ دی د فساد لپاره جوړ نه شي. دلیل یې دا دی چې حکومت غواړي له فساد سره په مبارزه کې کنټرول ولري.
بلخوا د اقتصاد وزیر مصطفی مستر وویل د ناامنۍ او فقر تر څنګ فساد د افغانستان لپاره دریمه ستره ستونزه ده. دی وایي افغانستان باید د فقر او وزګارتیا له منځه وړلو لپاره له فساد سره مبارزه وکړي.
موږ په سیستم جوړونې ټینګار کوو. که سیستمونه فعاله او شفافه وي د فساد مخه نیول کیږي. بل دا چې پروسیجرونه باید ساده شي او همدارنګه مسؤولانه اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولرو.
د پایداره پراختیایي اهدافو په 10 اهدافو کې یو یې دا دی چې تر 2030 کاله پورې به په هغو هیوادونو کې لوږه او فقر له منځه لاړ شي کوم چې یادو اهدافو ته ژمن او له فساد سره مبارزه کوي.
د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته له 3 میاشتو نه کم وخت پاتې دی. ولسمشر ټرمپ په خپله په ټینګه اراده مبارزه کوي او دیموکراتان هم ډیر هڅېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د سپینې ماڼۍ نه بهر د ولسمشر ټرمپ مخالفین راټول شوي دي. په دې جمله کې مشهوره ټوکماره روزي اوډانل هم ده. هغوی مظاهره کوي او خپل هنر هم څرګندوي.
ولسمشر دې په دې په یقیني توګه پوه شي چې موږ ژوندي، فعاله او ویښ یو. موږ هیڅ چیرته نه ځو.
د ټاکنو د بهر پیلیزې نتیجې او خاص انتخابات څرګندوي چې دیموکراتان خپل پلویان د ولسمشر ټرمپ خلاف په یو خاص پیغام باندې انتخاباتو ته چمتو کوي.
خلک را پاڅیږي او مبارزه کوي. هغوی به په ګډه په دې هیواد کې سیاسي او اقتصادي شرایط بدل کاندي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ډېر زوخ او ځواک د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو لپاره انتخاباتي مبارزې کوي. هیله من دی چې د ډیموکراتانو د انتخاباتي بهیر مخه ونیولی شي.
د امریکا درناوی بیا زیات شوی دی. امریکا بیا په ګټه کې روان ده، ځکه موږ امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوو.
دغه پیغام د هغه په پلویانو ښه لګیږي.
د دې فرصت شته چې یا به ډیموکراتان د استازو خونه ټوله وګټي او یا به ډېرې څوکۍ پکې وګټي.
یو بل تحلیلګر جان هوډاک وایي ښایي ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې له یو شمېر جمهوري غوښتونکو سره مرسته وکړی شي، خو د دې خطر هم شته دی چې ډیموکراتان لا نورې ټینګې مبارزې ته وهڅوي.
د دې امکان شته چې د ولسمشر هڅې جمهوري غوښتونکو ته له ګټې نه زیات تاوان ورسوي.
یو لړ سرویګانې څرګندوي چې ډېرې ښځې او د ښارونو شاوخوا رایې ورکوونکي به لو جمهوریت غوښتن کنه خپل لاره بیلکلی.
دا ساسو په خونه کې د لوړ زده کړو خاوندان او شتمن کسان د ټرمپ او جمهوریت غوښتن کې ګون خلاف ډیر پیوړی او منفي احساسات لري.
دا خبره اوس ډیر روښانه شوې ده چې د دوړو خو فعالان د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر حکومت د ولسپوښتنې په نظر ګوري. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د هکرانو لخوا انټرنټي بریدونو په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه له ننګونو سره مخ کړي دي. دا چې په څه ډول په مو کې رپورت ده.
د یو یو لسکلن تنکی ځوان لخوا په رواني ونې کې د فلوریدا ایالت د ټاکنو د وې پاڼې حق کې ده د انټرنټي امنیت او خوندیتوب په حق لا بحثونه بیا راپارول دي. ترامی اشد امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس په 2014 کال کې د جمهوریت ریاست ټاکنو کې د بهرانيانو د ممکنه مداخلو په جواب کې د انټرنټي امنیت لپاره د واشنگتن تازه پلان اعلان کړ.
Our goal remains.
زموږ هدف څرګند دی. په ډیجیټل نړۍ کې به د امریکا امنیت هماغومره غالب وي لکه چې په فزیکی نړۍ کې ده.
د تیر کال یوې قضیه چې لامل یې هکرانو د 155 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړل، کمپنۍ دې ته مجبوری کړي چې لاس په کار شي. ډیروی د ویني توریا په څیر مسلکی هکران ګمارل دي.
کمپنۍ موږ ته پیسې راکوي چې سیستم ته داخل شو او له دفاعي موانعو څخه تیر شو. د دې کار په پایله کې موږ هغوی ته د خپلو موندنو په هکله معلومات ورکوو. دا له کمپنۍ سره مرسته کوي چې خپل عیبونه پیدا کړي مخکې له دې چې هکران پیدا کړي.
یوازې بانکونه او مالیاتي ادارې نه دي چې د هکرانو له خطر سره مخامخ دي. تازه یوې سروې ښودلې چې روغتیایي خدمتونه، تولیدي شرکتونه، ترانسپورت، زیربناوي او په مجموع کې حکومت د انټرنیټي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. کارپوهان وایي چې له انټرنیټي بریدونو سره نړیواله مبارزه مشخصو او همغږو نړیوالو حل لارو او اقداماتو ته اړتیا لري. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د دې سات خبرونه یو ځل بیا اوري. د امریکا خارجه وزارت په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو د خونړیو حملو غندنه کړې، خو وايي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو او کوششونو ملاتړ کوي. د چین او هانګ کانګ چارواکو خبري رسنیو او مطبوعاتو ته خبرداري ورکړې چې د هانګ کانګ د هغه اوسیدونکو د پیغام له خپرېدو نه ډډه وکړي چې چین نه د هانګ کانګ د بشپړې ازادۍ اخستلو غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وایي که څه هم چې په عراق او سوریه کې داعش یا اسلامي دولت د متحدینو په لاس نظامي ماته خوړله او د اسلامي خلافت د جوړولو خوب یې تعبیر نشو، خو دغه ډله اوس هم په دوړو جنګ ځپلو هیوادونو کې د 2000 په شاوخوا کې غړي لري او کولی شي چې د سوریې او عراق په شمول په نور هیوادونو کې هم مرګانه حملې وکړي. چین او امریکا په روانه میاشت کې د خپلو تجارتي اړیکو د سمولو او د تشنج د پای ته رسولو په خاطر غونډه کوي. چین او امریکا چې د نړۍ دوه غټ تجارتي انډیوالان دي، دا وخت ترمن تجارتي جنگ شروع شوی دی او یو د بل هیوادونو په صادراتي مالونو باندې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د ماليزیا یو قاضي نن حکم صادر کړ هغه ښځه باید د قتل په جرم محاکمه شي چې تیر کال د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسکا ناراضي ورور د وژلو په تور نیول شوی و. ګومان کیږي چې دغه یو سیاسي وژنه وه او شاید چې د شمالي کوریا د مشر په امر باندې ایشي وي. کیم جونګ نام د کوالالمپور له هوایي میدان نه راوتو چې په مرموزو حالاتو کې یو ناڅاپه وژل شو.
قدر مون اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو لمړی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په راتلونکو لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. خدای مالشي.